سجی رډو د دې سات خبرونه ځوان فکر ته ځانګړي شوی د خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون دا خبره په پېښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې ریاکشن بې پوره د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه اخیستی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې خپل سفارتونه بیرته افغانستان ته ولیږدوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالنډ، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی وو، ښاغلی متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي شې حکومتداري، مخدره توکو پر ضد د مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او همې د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي دي، ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیستي دي. د پښتون نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2020 کال کې وخت له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او انتقادي بیان مخې نیولې ده. امنیسټي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یو ویډیو یې ورسره خپره کړې او ویلې دي چې دا یو بیلګه ده. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د تیر یکشنبه پروز د موسیقي په یو شمیر ضبط شوي آلې وسوسولې. د وال سټریټ جرنال پرسپانې د راپور له مخې له پروسه شکل فبروري را پریښوه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. د شاوخوا 500 اوکراینیانو یا لاس خود شوی او یا یې پښه قطع شوې ده. دغه ورسپانې دا خبر د اوتوبوک په نوم د جرمني د مصنوعي غړیو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیايي چارواکو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو له مخې خپور کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي کرشمیر شایي تر دې ډېرې زیاتې لوړې وي. د چین په پلازمینه کې په روسي ورځو کې سخت بارانونو د سوتنو ژوند اخیسته. د پلازمینه پکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 1300 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي. د چین دولتي تلویزیون او رادیو پرون خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1300 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې ته باندې وبجی دي. تاسو مخه کې د ازادي رادیو نه اوري او د ځوان فکر دا پروګرام دا رادیو سربېره هم د شپه د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم پښوندې وړه کتلای شي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې چې تاسو په دې په هیګي چې خلک څنګه پیسې دار کیږي او په دې په هیګي چې څنګه یو کوچنی کاروبار پیل کړی، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د کاروبار او د تجارت د پیل لپاره پیسې مهمې دي که د فکر او انګیزې درلودل مهم دي. نن دا پوښتنې د ځوان فکر په پروګرام کې له میلمنو پوښتو. میلمانه را سره په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی، ټولنیز فعال وحید الله امینی، د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي پخوانی استاد سردار نعیم حکیمی او د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیز چارو پخوانی مرستیال رابیا ستنګزیری. تاسو ټول ستړي مشئ، بخیر راغلی پروګرام ته. که ټول ملمانه را سره وصل وی او دوی را سره په پروګرام کې شتون لري، نو په فایل کې به ورشو وحید الله امینی ته. امینی صاحب، تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته په دې اړه وای چې ټول ځوانان په افغانستان کې یا په ټوله کې کوی چې زیاتره برخه ځوانان په افغانستان کې په څه باور دي؟ دوی په دې باور لري چې کاروبار په پیسو پیلېږي که په فکر او انګیزې سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او درنو میلمنو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه. راځم ستاسو سوال ته. بالکل، زمون د وطن حالات، سیاسي حالات او همدغه نور حالاتونه دې ته زمينه مساعده کړی ده چې ځوانان فکر کولو ته، یا مثلا کوم انرژي چې لري هغه په داخل د هواد کې مصرف کی، هغه ته نه دی اړ شوی او هغه انګیزه ورته نه ده برابر شوی او چا ورته انګیزه نه ده ورکړي، او داسې فکر کوي چې ټول کارونه یا دا واړه کارونه یا شخصي کارونه ټول دولت پورې او سیاست پورې اړه لري. حال دا چې داسې نه ده، او هر ځوان کولی شي چې یو کاروبار پیل کی په خپل هواد کې او په خپل کلی کې او په خپل ځای کې، د صفر نه شروع کی او پرمختګ وکړي. راځم دغه د انګیزې په اړه باید ویم چې انګیزه، خپل انګیزه یو ژوند دی. انګیزه مهارتونه دي، انګیزه په بدن کې دغه کم الله تعالی چې هر انسان ته یو استعداد ورکړی دی، هغه استعداد دی. د هغې استعداد د راویښولو دپاره او د هغې استعداد را ژوندي کولو دپاره باید کار وشي او خپل ځان وپېژندل شي، او خپل ځان دغه کوم مهارتونه چې دي او کوم استعدادونه چې په انسان کې دي دا باید رابرسیره شي، او همدغسې نورو ته هم انګیزه ورکړل شي چې په خپل هیواد کې او په خپل کلي کې کارونه ډېر زیات دي، یعنې کولای شي چې د هر ډول کار نه، هر ډول کوم شی چې لري، ځان سره د هغې نه استفاده وکړي او یو کاروبار پیل کړي.
امینی صاحب، ساسه پان باندې دا انګیزې خبره مو وکړه، څومره افغان ځوانان اوس مهال دغه انګیزه لري؟ لکه موږ په تېر دوو کلونو کې که چېرته وګورو، زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې بهر کې وکولی شي ښه ژوند ولري، د مهاجرت لارې نیولې ده، په قاچاقي لارو باندې دوی سفرونه کوي او ستونزو سره مخ کیږي. ستاسې بان باندې څنګه کولی شو افغان ځوان ته دا وایو چې په وطن کې هر څه شته او دوی کولی شي هلته کاروبار پیل کړي؟
مانا نه ګوري، ښه په دغه کم ځوانان چې تاسو ویل چې انګیزه لري، او څومره ځوانان دي، په کوم تعداد دي؟ ځوانان ډیر دي چې انګیزه لري. هغه ځوانان چې فکر فعال دی او فکر دې قوت ته رسېدلی دی چې یو کاروبار پیل کړي او هم خپل کورنۍ وساتي او هم خپل ځان په پښو ودروي، زیات دي، ډیر دي هغه ځوانان. او چې مهاجرت ته اړ کیږي هغه د دې له وجې نه چې سیاسي کړکیچونه رامنځته شوي دي. حالان دا کې سیاسي کړکیچ یا سیاسي معاملې د تجارت او د خپل ځان د ودې او د یو سیستم د جوړولو پورې سړن لري. دا دوه بیلې ماماګانې دي. نو ځوانان چې خارج ته راځي یا مثلا خارج ته ځي هلته خوم کله چې په خپلو خپو باندې ودرېږي یا مثلا دا غیزه ژبه زده کوي دا غلط اسناد داخلي نه دي کې لس کال پنځه لس کال تیریږي. او که همدغه فکر یا همدغه انګیزه چې دا لري او خپل هیواد کې په کار باندې واچي په ضرب دوه کالو کې درې کالو کې دا کولای شي چې خپل خو ودرېږي او یو کاروبار او یو 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 سیستم د یو سیستم خاون شي.
مننه کور ودانه بینی سب تاسو به تر وګرځم د اقتصادي چارو کارپو از رخ شفیزی هم را سره وصل شوی. حافظی سب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی. حافظی سب تاسو را ته وای په افغانستان کې کوم چرته وګورو موږ داسې کس نه لرو یا ډیر کم داسې کسان دي له افغانستانه چې هغوی د په نړۍ کې مطرح کسان وي یا د میلیونرانو په لیست کې راشي. خو په نړۍ کې ډیر داسې کسان شته په ځانګړي ډول هغوی چې اوسمهال ډېرې مشهور څیرې دي خلک یې پیژني که ژوند ته یې کتنه وشي هغوی له ډېر کم څه نه پیل کړي دي. افغان ځوان ته تاسې څه وایاست چې دوی کاروبار څنګه پیل کړي او څنګه کولای شي چې هغه د عامه خبره پیسېدارۍ ته ورسېږي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته درنو میلمنو ته همدارنګه د ازادي د غږ محترم او اوریدونکو اوریدونکو ته دا یو پیچلی بحث دی چې څه ډول کار وموندل شي او څه ډول خلک دې ته قانع شي چې خپل هیواد کې پاتې شي. او تر ټولو څخه د مخه یو سیاسي مشروع او مقتدر ادرس ته ضرورت شته چې د انویسټمنت یا پانګونه شرایط برابر وي. په هغه حالت کې چې دا تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانان لپاره دا زمینه د کار په امید توګه پیدا کیږي. یو خدا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ ډېر محدودیتونو سره مخامخ یو ځوانان لر شي یو دوکانداري وکړي یا مثلا د معمولي کارونه ترسره کړي چې زما له نظره دا هم ډېر ستونزو سره او مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې په کافي اندازه دوکانونه شتون لري په کافي اندازه دا د خدماتي مسایل چې تکسي راني دي او نور خدمات دي دا هم شتون لري. او کساد دی بازار قدرت دی خرید دی خلک کم دی نیواز شایان نشه فستلای پاین زمان خدمات نشه رانی ولی نو پا دی خاطر تلور سا دی مخ از مال نظر دا دی دولت وظیفه دا او دا دی هغه افغانان چې امکانات لري او هغه ملی مؤسسات لکه اتاق تجارت او صنایع دی افغانستان او دی صنایع او دی معدن او اتاق او نور داسې مؤسسات دوی باید ابتکار وکړي او ځوانان د کار لپاره زمينه ورته برابر کړي. یو ځوان به حمایت ځوان هیڅ نشي کولای په خارج کې هم څوک چې کاروبار کوي داسې کریډیټي نشته شتون لري یعنی بانکونه دي چې یو تعداد وړیا پیسې ورته ورکوي د دولت په تضمین سره یو تعداد د کاروبار لپاره د اسانه قرضې ورته ورکول کیږي. په افغانستان کې نه داسې بانکي سیستم شتون لري نه د دولت واسته او دولت کولی شي نه مخکې دا کار کړی دی نه اوس کولی شي چې د سیمه لپاره یعنی سمال اند میډیم سایز انټرپرایز لپاره مرسته وکړي. په دغه شرایطو کې ډېر تکنی دي د اوزا او شرایط او ځوانان ډېر مجبور دي چې وطن پرېږدي او نور ځای ته ځي ځکه چې نه یوازې نوی کار ځای پیدا کیږي نه بلکې هغه پخوانی ځای د کارونه هم تقریبا سوکه سوکه لبین زی. نو په دې خاطر اړین دي چې اول خو حکومت یو اقتصادي کلنلاره ولري په هغه کلنلاره کې د کارموندنې لپاره خپل شرایط ووایي او خصوصي سکتور ته دنده ورکړي چې ستاسو دنده دغه دی او بیا بین المللي مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه باید وکړي اوس په زرهاوو خارجي مؤسسات چې ملل متحد سره کار کوي اما د افغانانو چې وړ خلک دي د هغوی شتون هلته ډېر لږ دي. اکثرا بهرنیان راځي په دې لوی معاشاتو کې مثلا لس زره ډالر پنځه لس زره ډالر ته کار کوي. پالدا چې موږ د ځوانانو لپاره څلور خارجي ژبو باندې سنبال دي او په یو مسلک یا په اقتصاد باندې یا په بزنس مستشار باندې یا په ټولنیز مسایلو کې تخصص لري او بل دا چې دا دغه هیواد دی دلته خو دی بلد دی دوی تر هغه خارجي څخه یو عادي افغان شکر کولی شي نو زما بیا هم خپل خبرې لندوم اول سر کې د دولت ژمنتیا باید شتون ولري فاصله هغه یو کلنلاره باید شتون ولري او په هغه کې بیا د ځوانانو ځای تعریف شي چې د ځوان هر کال تقریبا شپږ لکه تر اووه لکه ځوانان نوی بازار د مارکیټ د کار مارکیټ را دننه کیږي او پخوانی خو لا ډېر په میلیون هاو انسانان وزګار دي دوی لپاره څه کول پکار دي دا تر ټولو څخه د مخه د دولت
که دولتونه مرسته و نکړي که اوس موږ افغانستان ته وګورو که دولتونه مرسته و نکړي بیا د دې امکانات نشته ده چې ځوانان لکه یو شخص په انفرادي ډول وغواړي او د دې توقع لري چې هغه که چېرته خپله غریب وي یا کورنۍ غریبه وي خو دا خپله غواړي چې آینده کې پیسهداره شي او کاروبار پیل کړي د دې لپاره امید شته
ډېر لږ متاسفانه ډېر لږ امید شته ځکه چې ما لکه تاسو ته عرض وکړل په نور هیوادونو کې بلګیت او نور دا خلک چې خپل د مزغو څخه کار اخیستی دي هلته یو علمي ثروت موجود و یو بیګراوند موجود و تر دوی څخه د مخه نور نسلونه کار کړي ول او دلته هم کله چې دوی کار پیل کړل اوس په امریکې کې که چیرې تاسو یو کاروبار پیل کوئ او دا خپل پروپوزل څخه دفاع کولی شي ډېر مؤسسات شتون لري چې تاسو ته وړیا پیسې درکوي پانګه درکوي خود در نظم ژمنه اخلي چې مثلا لس نفر په کار واچوه دایمي کار ورته ورکړه حد اقل دوه کال لپاره دوی ته باید کار واچي په افغانستان کې خو نه د لاخود شته دی نه علمي بیس شتون لري او نه حمایوي مؤسسات شتون لري او نه دولت کوم مشخص کړنلاره لري چې د سیمې په اړه د دوی پالیسي څه دی دوی دوه لپاره څه ژمنتیا لري څه کول غواړي نو په دې خاطر دوی یتیمان دي د افغانستان ځوانان متاسفانه که پلار مور هم لري دوی په اقتصادي لحاظ یتیمان دي زما له نظره
مننه حافظی صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځو کور ودان زموږ د نور قدرمن میلمانه هم را سره وصل دي د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد سردار نعیم حکیمی تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حکیمی صاحب که تاسو راته وایي تاسو په اقتصاد کې درس ورکړی دی اوس مال د افغانستان وضعیت ته په کتو لکه څنګه چې حافظی صاحب وویل ډېره کمه هیله شته چې افغان ځوان وکولی شي په دغه ډول شرایطو کې هغه ژوند چې دوی د ځان لپاره تصور کوي یا نور نړۍ کې هر ځوان د ځان لپاره جوړي امکانات ډېر کم دي خو ستاسو په اند باندې افغان ځوان څه وکړي چې د اقل دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه یې ورکوي چې افغانان په دې نه پوهېږي چې سبا به څه خوري د دغې وضعیت نه ووځي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم سلامونه ساسي درنو میلمنو او ساسي د رادیو تلویزیون لاري درنو هیوادوارو ته وړاندې کوم په بخښنې سره از اوس هم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ما فعلا د دکتورا زده کړې په ترکیه کې ما او دنده مې په خپل ځای ده او تخلص مې هم حکیم زوی دی حکیمی نه دی رازو دې ته چې لکه څنګه چې مخکې درنو میلمنو هم په دې باندې خبرې وکړې او نظر یې ورکړ خو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید یو شی چې زموږ هیوادوالي نه لري ستاسو هغه قدرمن میلمه ورته هم اشاره وکړه چې دلته د انګیزې نشتون یا د داسې یوې نظریې یا د داسې یو فکر لرل خپل من کراشو دغه د په اقتصاد کې من وایو چې تشبس او متشبس دغه اصطلاحات کارو من وایو چې متشبس یا انټرپرنور یا متشبسین یا انټرپرنور څوک دي د دې تعریف ته کراشو نو منګ په یو چې د هغه خلک دي چې د یو نوی کاروبار د یو شرکت کمپنۍ یا د یو تصدی او یا د عایداتي منابعو د لاسته راوړلو په خاطر دوی تجربه او اراده ولري بل دا چې دا خلک همیشه دوی جدي فرصتونه لټوي دوی فرصتونه پسې ګرځي دوی فرصتونه قبلي او دوی عملی اقدام کوي یوازې دا خبره چې لکه تاسو چې وویلې چې دلتا په هیواد کې دولت اقتصادي سیاسي مسایل لکه مخکې چې حفیظی صاحب اشاره ورته وکړه موږ دا یو طرف ته پرېږدو. راځوس موږ تیرې ځوانان په کافي اندازه استعداد هم لري پانګه هم لري ولی بیا هم دوی داسې یو نظریه نه لري. دوی نشي کولی چې کاروبار وکړي. موږ او تاسې که چېرته د نړۍ د سرمایدارانو ته دغه ته وګورو یا مثلا په افغانستان کې وګورو ډېری سوداګر داسې دي چې هغوی د ډېر یو وړوکي کاروبار نه حتی هغوی د لس زره او د شل زره یا د یو لک افغانیو نه هغوی کاروبار په ساده اصطلاح که ووایم زر ډالرو نه هغوی کاروبار شروع کړی دی او نن په داسې موقف کې قرار لري چې هغه د هېواد په سطحه باندې ملي سرمایداران دي. نو دلته مهمه خبره د ټولو نه دا ده دا سید چې دولت مکلف دی دلته ستونزې شته دی په هغې باندې زه بیا وروسته راځم چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې څه دي دولت باید څه وکړي. تر ټولو دلته هغه یوه نظریه یو مفکوره هغه نشته دی. نو کله چې کاروبار شروع کوو کاروبار مختلف ډولونه لري. نو مخکې د دې نه چې کاروبار شروع کړو موږ باید څو نقطې په پام کې ونیسو. یوه نقطه دا ده چې ایدنتیفای کریټیف ایدیاز موږ باید مشخص کریټیف موږ باید نوښتګر اوسو باید یو نوې نظریه ولرو.
استاذ افغان حکیمي صاحب همدا اوس مهال افغان ځوانان څومره په دغه برخه کې فعال دي که سیاسي بندیزونو نه تیر شو حکومتون
وخت داسې راکوي وبخښئ سر اعظم دا مسایل اساسي شروع کړي. دلته همدغه متاسفانه چې ما مخکې ویلي چې دلته دغه د متشبث خبره مې وکړه دوی همیشه دوی د ښو ورځو په تمه نه دي چې ښه ورځې به راځي. دوی همیشه فرصتونه لټوي دوی ښه او بدې ورځې دواړه دوی د خپلې د آینده په خاطر د خپلې د آینده کې د خپل مفاد د ګټې د لاسته راوړلو په خاطر باندې دوی همیشه فکر کوي. دوی چې دي دوی په دې نظر دي چې بریا ته رسیدل هغه وخت ممکن دي چې خطر واخلي کله چې خطر قبل اول اوس ما زه ډېری نفر پېژنم ما ته وایي چې استاذه موږ څه وکړو پیسې لرو څه شی شروع کړو کوم کاروبار شروع کړو ته موږ سره څه مرسته کولی شي. ښه زه چې دې بېرته پوښتنه وکړم چې څومره پیسې لري مثال په یو لک افغانۍ لرم خدا خو په کافي اندازه باندې غواړي چې شی شروع کړي. د مثال په ډول غواړم چې د موټرو کاروبار شروع کړو. اوس د موټرو کاروبار او یو لک افغانۍ دا ډېره لرې خبره ده دا ناممکنه ده. نو دوی باید څه وکړي؟ دوی دا نظریه لري دوی فکر لري دوی باید اول هغه څه چې په مارکیټ کې هغه تشه شتون لري د متشبث وظیفه هم دا ده چې فکر وکړي. ما مخکې چې مخکې د دې نه چې دوی کاروبار وکړي ضروري نه ده چې دغه متشبثین یا دغه سرمایداران چې اوس د ټولنې مالدار خلک وي یا دوی د ادمن ډېرې پیسې ولري نه. دوی چې دي دوی یو شی چې دوی سره مرسته کوي او یو شی چې دوی لري هغه د راتلونکي دپاره د یوې انګېزې او در راتلونکي دپاره یو وړون او روښانه او واضح تصور او یو غوره پلان بزنس پلان دی. نو مهمه دا ده چې اوس مهال ځوانان په کافي اندازه باندې متاسفانه موږ دلته دغه وسایل لرو. بل کار مثال بل نفر ماته وایي چې څه شروع کوم څومره افغانۍ لري شل سره ورته وایم چې راشه دلته بکسه واخله کریډیټ کارتونه خرڅ کړه. من که ساده اصطلاح باندې وو چې پیسې زیږي نه لس سره افغانۍ دي خو درې میاشتې بعد لس سره ډېر سره دي څلور میاشتې بعد ډېر سره څلوېښت سره دي. نو داسې خو نه ده چې ته په کور کې ناست ښه کاروبار چېرته ولا لاړ شه کورس کې هلته درس ورته بره بېکاره یم څه وکړم. دا هغه شی دی چې زمونږ ځوانان نه دي عمده دوی یوازې په همدې فکر کې دي چې پلار ته په تمه شي دوی خلکو ته په تمه شي دوی موږ ته په تمه شي چې راشي یو کاروبار راته شروع کړي د استادان د دې اقتصاد مسلک کې د بزنسمنان دوی موږ سره همکاري وکړي. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال دوی چې دي خلاصه یې وایو امکانات هم لري ډېرې پیسې هم شته دی اوس مهال ډېر خلک به مخکې چې پېژنم خو هغوی متاسفانه هغوی سرمایه چې ده په کافي اندازه لري ولې تر اوسه پورې هغوی استفاده ترې نه ده کړې ولې هلته یوه نظریه نه لری هلته یو فکر نه لري. بل دا دی چې مهم د بزنس پلان چې دی د کاروبار هغه اهداف تعریفوي چې د کوم هدف په خاطر رامنځته شوی هدف یې څه دی څه شی موږ غواړو چې وی کو په راتلونکي کې بازار کې اړتیا څه ده
خلق تغوالي دخل بغوختني تدي من بيت تو
حكيمي سيب استاسي بان بان دي دا شاي افغان زوان دغا فكر نلري یا كدوي بيسي لري نبويگي چه سنگ كار پايلي كري استاسي بان بان دي ديري خچر تا دا چه افغان زوان سر کلم دا فكر نپايدا كي كبيسي ولري كونه لري دا كار كولو لپارا تره ضرور دا ولي دغا فكر نشتا
اصلی خبر ادا د چې د خو یو شی چې دی هغه موږ دوه ډوله یو دی هغه خلکی کسبی خلکی زده کوي پونتون ته ځي بزنس درس وایي کاروبار کې ډیپلومي اخلي ماستری کوي یو شی دی طبیعي خلک داسې ډیری خلک شته دی چې هغوی هېڅ د اقتصاد مسلکي نه دي ولې همدا اوس په کافي اندازه د کاروبار مالکین دي په کافي اندازه دوی د کاروبار د نو کاروبارونو په لټه کې دي کافي اندازه سرمایه د کاروبار د لارې دوی پیدا کړي اصلي ریښه یې دلته دا ده چې زموږ هېوادوال داسې لټه مخته شوي دوی هېڅ هغه کریټیف دوی هڅان نه دي دوی متحرک نه دي همېش دپاره ما مخکې ویلې چې ټول بس همدغه ته په تمه یي چې استاذ موږ ته کار وکړي دې ته په تمه یي چې پلار ته په تمه یي ورور یې خارج کړي هغه ته په تمه یي چې بس موږ ته پیسې راولېږي بله مهمه خبره دا ده چې ریښه یې تر ټولو دا ده چې اصلا د پیسو درېیمه مسله چې دغه زه ورته راځم چې هغه تمویل دی منابع دي بزنس پلان پات شو صحیح تسری نشو نو بزنس پلان مهم دی چې بزنس پلان دوی سره د مالی منابع په پیدا کولو کې مرسته کوي نو دغه مالی منابع څنګه پیدا کړو په څه شي طریقه باندې د نورو ډونرانو نه د خارجي سازمانونو نه د موسساتو نه په څه شکل باندې موږ دغه کاروبار تمویلو د پیسې څنګه پیدا کړو نو دوی یوازې یوازې که پیسې ورته ور ولېږي د موټر لپاره چې ته موټر واخله زه ډېری کسان پېژنم چې موټر واخله ورې کاروبار مزدوري کوي په ترکیه کې پیسې ولېږي ورته ورته وایي چې موټر واخله ته دې باندې کاروبار کوه ته موټر چلاوه او خپله نفقه د دې موټر په ځای باندې دا چې د ټولو نه لومړیتوب د هغه د آیفون د ګلکسي څوارلس یا د نوي موډل د ټلیفون اخیستل دي متاسفانه دلته په خلکو کې د انګیزه اصلا شتون نه لري دلته د پسنداز دلته د پیسو په اقتصاد کې چې موږ وایو چې افیشنت الوکیشن اف ریسورسز په معقول او په سم شکل دوی د منابعو نه استفاده نه کوي که چېرته مثلا ټلیفونونه ټول د استفادې وړ دي ټول کار کوي ټول زه د پوهنتون استاد یم زه دا ټلیفون نه لرم زه پوهېږم چې اولیت څه دی لومړیتوب څه دی زه باید دغه یو لک روپۍ په ټلیفون ورکوم یو نیم لک دا باید زه په کاروبار واچوم پنځوس سره ټلیفون واخلم یو لک باید په کاروبار واچوم دا یو لک روپۍ چې دي دا یو کال بعد دا درې لک روپۍ دي یو کال بعد درې لک روپۍ څلور لک روپۍ دي په دغه شکل باندې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې دانګې زه نشته دی دوی دا فکر نه لري بس دوی څنګه دوی وایي چې نن شته نن یې موږ وخورو سبا ته موږ یوازې یوازې دوی خپلو خلکو ته په تمه یي انډیوالانو ته په تمه یي ګیلې هم کوي چې څوک مرسته نه کوي موږ سره همکاري څوک نه کوي ښه په څه شکل باندې چې څوک کاروبار ته پیسې ور ولېږي چې لاړ شه درختو هلته ښه د خیاطۍ یو دوکان شروع کړه خیاط بهیي زه پیسې در کوم ماشین واخله په ځای دري چې هغه دا کار وکړي هغه په نورو شوینو باندې مصروف وي
مننه حکیمی صاحب تاسو بیرته راګرځم هغه څه چې ما ستاسو خبرونه واخیستل دا د چې په ژوند کې ولیتونه باید وټاکو لاغې نه وروسته مصرف وکړو او خپلې هغه سرمایې ته په کتو یا هغه چې موږ لرغې ته په کتو ضرور ده چې موږ خپل ولیتونه وټاکو او د هغې په اساس باندې مصرف وکړو داسې نه شي چې زموږ عاید کم وي او مصرف مو له عاید نه لوړ وي مننه تاسو بیرته راوګرځو وربشو غلی ستانکزی تاسو ستړي مشه په خیر راغلی تاسو راته وایئ د افغانستان په اقتصاد کې که پخوا وګورو او که اوس ته وګورو اوس خو یو څه دغه برخه بیخي کمرنګه شوې ده او که پخوا ته هم تم شو په تجارت کې په کاروبار کې د ښځو ونډه کمه وه ستاسې په ان باندې لته څه ده
سلامونه تاسو او ګرانو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه چې ما ته مو بلنه راکړه ترڅو خپل نظریات شریکم او واقعا چې حافظي صاحب او عالم زوی صاحب ډېر ښه نظریات او ټکو ته اشاره وکړه چې باید توجه ورته وسي راځم تاسو پوښتنې ته چې که پخوا ته ورځو دوه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر څه بدل وو یعنی ډېر زیات امکانات شتون درلود د نن ورځې پورې چې کومه ارزونه کوم نو واقعا څه ډېر زیات لوی تغییر رامنځته شوی دی پخوا که موږ لیدلو موږ بسنه نه کوله چې یعنی د ښځو حضور کمرنګه ده خو بیا هم په تجارت کې او په هره برخه کې ځوانان ډیر زیات فعالیت درلودو، څنګه مېرمنې هم په تجارت برخه کې چې تر اوسه هم فعال دي. البته ډیر کمه برخه کې چې ښځینه اوس هم فعالیت لري، نو هغه هغه د بزنس برخه ده. او ستونزه چې شې ده د مېلمنو د نظر په تایید سره چې مونږ اول کې په افغانستان کې اصلا د انګیزې په نوم یو څه نه لرو چې یو څنګه یو ځوان ته انګیزه ورکړو. انګیزه صرف اوس په ټولنه کې دغه خبره سوې ده چې ټول خلک په وتو کې دي او ټول خلک لاړ زم باید لاړه شم، زه باید ووځم له وطنه. هلته په افغانستان کې دننه که یوه خبره وکړو، مثلا ټول په ځینو کارونو باندې شرمېږي، یعنی یو وړ کار باندې یو کوچنی کار نه څوک اقدام نه کوي، نه غواړي چې یو وړوکی کار شروع کړي او څنګه یې شروع
کړي. اخلستانک زه په افغانستان کې زیاتره ښځې په ځانګړي ډول په دغه لرو پرتو سیمو کې لکه دوی خامک دوزی به کوله، ګل دوزی به کوله، خیاطۍ کې تکړه دي. دغه ساسپان باندې دغه مهارتونو درلودل ولې افغانو مېرمنو ونه کارول؟ ساسپان باندې دام د انګیزې نشتون ده که دوی ته زمینه نه و برابره، او که زمینه نه و برابره څه ډول برابرېدی شي؟
اوسم ښځې ګڼ کوي، اوسم ښځې ټکونه کوي، خیاطیانې کوي، همدغه برخه اوسم نسبتا نورو برخو ته فعاله ده. دا چې څنګه مونږ وکولی شو دته بازار موندنه وکړو؟ ډېر زیات ښه لاسي صنایع مونږ لرو، تولیدات لرو، هغه څنګه په بازارونو کې خرڅ کړو؟ حداقل په هغه دننه په هېواد کې په لویو ښارونو کې څنګه خرڅ کړو؟ دغه زمینه باید برابره سي. زه درته خوام ځینې نمایشګاوې وي، ارتباطات، او کله چې ارتباطات نه وي بزنس خو ټول ارتباطات وي. او
فکر کوم چې د غلې ستانک زه په انټرنیټ کې څه ستونزه ده. اغلی سانک زیز موقع لره؟
بسانیم و بخی زنگ و تماس میخواد سلطاس سره. نو ده خزو تکلیف که مونگا گورو پا هر برخی که یوازی نپد سی کلیو که خزی گن که خیاتی که خامک دوزی که و کلیو که خزا غوا شده خرسایی، یعنی لوی آید ده خزی
ده چه
خزی آید ده خزی جیب تا نزی ده خزی لا مصارف
د آیت منبع خزده. مننه کور ودان تاسو ته بیرته راو ګرځو کور ودان. فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې اوسه ستونزه ده، بیرته به اغلی سانګزی ته ورشو. امینی صاحب تاسو ته راځم. لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره وکړه، د کاروبار د پایل لپاره، په ټوله کې د پرمختګ لپاره، او د دې لپاره چې ځوان وکولای شي هغه د پیسېدارۍ ژوند یا په ټوله کې راحت ژوند چې په نور نړۍ کې ځوانان لري هغې ته ورسیږي، د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت هم شته. که اوسنۍ نړۍ ته وګورو، زیاتره په آنلاین تجارت باندې اوس نړۍ چلیږي، او کله چې هلته څوک ننوځي او وګوري نو داسې فکر کوي چې هلته یو بله نړۍ جوړه شوې ده. ستاسې په آن باندې دغه بندیزونه چې لکه اوس د طالبانو پر حکومت دي او کاروبار یو څه ستونزمن دی، یا د پیسو انتقال افغانستان ته ستونزمن ده، ستاسې په آن باندې افغان ځوان ته څومره چانس ده چې دغه آنلاین نړۍ کې ځان داخل کړي؟ او کوم ښېګڼه چې انټرنیټ لري له دې نه په ګټې سره پیسې وګټي؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه په لومړی کې دا وایم، یو میلیاردر یا د هندوستان یو میلیاردر ویلی دی، وایي د انسان اقتصادي ژوند هغه وخت پیل کیږي چې دا په خپله د ځان لپاره یو کاروبار خاوند شي. نو دا د دې خبرو نه مونږ داسې یو مطلب اغستلی شو، دا داسې یو معنی لري چې نه نه کول یا نه شتون یا نه وجود نه لري اصلا کې. دا انسان ته الله تعالی په خپل بدن کې ډېر استعدادونه ورکړي دي، او دغه استعدادونو درابر سره کول لپاره دا باید خپل ماحول او خپل شاوخوا خپل حالات باید وګوري او پاغي باندې پوه شي، او هغه کم څه چې دی سره دی، هغه کم ځوان سره چې کومه انرژي ده، او هغه کم الله تعالی ورته کوم استعداد پټ استعداد ورکړي، دا هغه برابر سره کول کې وبخي باید دا خواري وکي او همت وکي د نه پنوم باندې هیڅ سم نشتا او خواري وکي مسولیت احساس کی او درک ولري او هغه کوم اهداف چې لري دا باید دستور او شانته دستور او اهداف باید ولري که صورتونه رسیږي نو اتمان سپوږمې ته رسیږي رازم ستاسې دغه کومه برخه چې تاسو ولې چې انټرنیټ تلاش رسے یا بل یا بل دا خو تعلیم هم غواړي مثلا انګلیسی باید زده خو زیاتره زمونږ ځوانان چې اوس پوهیږم او سوشل میډیا تعقیبوم زمونږ زیاتره ځوانان اوس په دې باندې پوهیدلی دي چې د انټرنیټ دنیا کې تجارت کیږي یا مثلا سرمایه گذاری کیږي او په هغه کې پیشرفت کیږي د هغې د لارې نه ډېرې زیاتې پیسې هم ترلاسه کولی شي او په خپل خپو درېدلی شي زه ډېر ځوانان ګورم چې په دې کې اشتراکی کړی دی بازار کې عمل ته دی فعال دی او دا کومه ستونزه نه ده چې مثلا د پیسو انتقال یا بل یا بل هیڅ وخت دا ستونزه نشي کېدلی دې ته لارې چارې پرانیستل کیږي او کولی شي چې د نورو لارو چارو نه په استفادې سره خپل تجارت مختوی سی هغه که د انټرنیټ یا د لارې یا هغه که همدغسې بل رازم سیاست ته دغه کومه موضوع چې موږ او تاسو اوس ور باندې بحث کوو دا زیاتره د ارواپوهنې سره تعلق لري نو موږ باید سیاست یو طرف ته کوو سیاست کې بیخي باید ونه غږیږو ځکه سیاست بدلیدونکی دی سیاسون بدلیږي را بدلیږي مګر انسان
ستاسې پان باندې کله چې یو تجار یا سوداګر کاروبار کوي او د خپل مالونه یو ځینې بل ځای ته انتقالوي که موږ لنډ د پاکستان موضوع ته تم شو زیاتره وخت سیاسي موضوعات د افغانستان پر تجارت باندې اغېز غورځولی خو اوس دغه ټکنالوژي پرمختګ ته په کتو باندې ولې بیا هم ځوانانو ته دا چانس ډېر نه برابرېږي لکه نړۍ کې خلکو پرمختګ کړی دوی په میلیونونو پیسې لري خو په افغانستان کې ډېر کم داسې خلک شته چې هغوی دومره پیسې ولري بیا یې لږ پڅه کې وینئ
دا خو دا هم ځوانانو پورې ارتباط لري کله چې په هر بخش کې د وطن په هر بخش کې په سیاست کې په اقتصاد کې په ژورنالیزم کې او همداسې په ټولو بخشونو کې ځوانان مسؤلیت احساس کړي او د وطن دوستۍ حس پیاوړی کړي یو انګیزه خپره کړي اول خپل ځان ته انګیزه ورکړي او خپل ځان ته انرژي ورکړي او بیا خپلو نږدې ملګرو ته او بیا نورو ته نو په هغه صورت کې به سیاسي چارې هم سمې شي اقتصادي چارې به هم سمې شي او د وطن واګې به هم د ځوانانو په لاس کې شي او هغه د پوهو خلکو په لاس کې به شي لکه تیر چې موږ دغه 40 کاله ولیدل شل کاله خو په خپلو سترګو ولیدل او تیر 40 کاله چې موږ ګورو سیاست د هغه جنګ سالارانو او د هغه نه ټوپک مارانو په لاس کې وو چې نه اقتصاد ته توجه کړې ده نه د ځوانانو ته توجه کړې ده او یوازې هغه خپل هغه د چا خبره چې زما طبیعت ور باندې نه ده جوړه هغه خپل د طبیعت کار کړی دی او تر اوسه اوسم لګیا دی د خپل طبیعت کار کوي نړۍ سره نسیال کوي نړۍ په سیستم باندې په اقتصاد باندې
امینی صاحب ستونزه هم دا ده نن پر همدغه موضوع زموږ تمرکز دا ده چې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي خو یو څه چې تل باید یو ځواني په یاد ولري یا ضرور دي چې دوی باید همیشه زده کړه ورنه وکړي دا چې دوی باید پیسې ولري او دوی خپله باید کار وکړي په دغه ډول شرایطو کې چې نظامونه بدلیږي نوي حکومتونه راځي او فشار پر هر ځوان باندې وي څنګه دوی وکولای شي د نړۍ سره ځان سیال کی زما پوښتنه همدغه ده او اساسي موږ پر همدغه موضوع راڅرخو
مننه دا ډیره مغلقه پوښتنه ده د دې پوښتنې په ځواب کې زه څه ویلای شم چې ځوان باید همت د لاس ورنکي او هغه کوم هدف چې ټاکل دی هغه هدف ته د رسیدو لپاره که په دغه هدف ته د رسیدو په لار کې دا څو ځله مات شي یا څو ځله راوغورځيږي دا باید خپل همت د لاس ورنکي او خپل هڅې ته ادامه ورکړي کله چې ځوانان راویښ شو په هر ولایت او په هر کلی کې اقتصادي برخه کې کار وکړي او اړیکې ټینګې کړلې خپل هغه مسؤلیت درک نو په همدغه شرایطو کې په ضرب د یو کال دوه کالو کې دلته یو اقتصادي دی چاودنه رامنځته کیږي. مثلا ټول هیواد په دې باندې پوهیږي چې اقتصاد کار سره رقم کیږي او انګیزه خپریږي، او په همدغه حالات کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې جنگ وکړي، بیا نه د جنگ لیکو ته لاړ شي ځوانان، او نه نورو کارونو ته، یا نورو غیر قانوني کارونو ته، یا غیر قانوني تک ته مهاجرت ته اړ شي، د خپل کورنۍ نه را پیل کوي، د خپل ورکوټي ورور ته دغه انګیزه ورکوي چې ته باید یو کسب زده کړې، ته باید یو کاروبار ولرې، ته باید په خپل خپو ودرېږي. همدغسې په خپله چې وګوري په یو په کلو کې اطراف کې زمونږ ځوانان ژوند کوي، په خپل کلي کې دی یو باغداري را جوړه کړي، کوم دغه زراعت متخصص نه دی مشوره واخلي، همدغسې دی یو ورکوټه کاروبار را جوړ کړي. د ډېرو وړو وړو کاروبارونو څخه انسان میلیاردر کېږي، خو په شرط د دې چې ته بار بار هڅه وکړي، مشوره واخلي، خپل هڅو ته ادامه ورکړي، مسؤلیت احساس کړي، پس انداز ولري، او په خبره باندې ځان پوه کړي چې دا زه څه کوم او څه باید وکړم. نو په هغه صورت کې ټول هیواد کې یو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کیږي، او په هماغسې دولت هم قوي کیږي.
مننه مننه. کور ودان ژوندی اوسې. کله چې یو ځوان هغه هدف چې د پیسو د راکېدو لپاره ټاکلی وي، یا د کاروبار د پیل لپاره ټاکلی وي، او دا وکول شي هغې هدف ته ورسیږي، نو کېدای شي کورنۍ ورسره ښه شي، او کله چې کورنۍ ښه شي نو په کراره په کراره ټولنې ته هم سرایت کوي، ټولنه هم ورسره ښه کیږي. کور ودانه مینی صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. حافظ صاحب تاسو ته راځم. مخکې مو د حکومتونو ته اشاره وکړه چې دوی باید په دغې برخه کې یو څه زمینه برابره کړي تر څو ځوانان وکولی شي کار وکړي. ما مخکې د انټرنیټ موضوع مطرح کړه. په انټرنیټ کې څومره ځوانانو ته اوس دا زمینه برابره ده چې هلته ځینې محدودیتونه شته، خو لکه څنګه چې حکومتونه بدلیږي یا رژیمونه بدلیږي، هلته به دومره تاثیرات نه وي. دغه انټرنیټ نړۍ ته اوسني ځوانان څنګه د یو اقتصادي کارپوه په صفت ورتشویقولی شي چې هلته کاروبار پیل کړي؟
تر ټولو څخه د مخه د دوستانو د نظریاتو په احترام سره دا وایم چې ډېر شیان په کتابونو کې لیکل شوي نه دي، او هغه د ژوندانه په تجربه کې برسېره کېږي. او زه ډېر په تیوریک مسایلو باندې تمرکز نه کوم. هغه تجربه چې ما سره دي، دا د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان او پاین زمان د ایکو دی رئیس په حیث کې د لس هیوادونه په کې شتون درلودل. هواره ورځ راپورونه راته، او پاین زمان داسې جدي بحثونه کېدل، او یو کمیټه زمونږ دا د کاریابي او د ځوانانو د ودې د بزنسونو د ودې کمیټه وه. په ټولو کې د بستر سازي یا زمینه سازي د دولتونو په لاس کې دي، او د لوی ملي مؤسساتو په لاس کې دي. پرته له هغه ځوانان هر عمره چې هلې ځلې وکړي، او دا یې اوس وویل چې کریډیت هم ورته پیدا کیږي، زه ورته وایم چې ډېر معتبر سوداګر لپاره کریډیت نه پیدا کیږي. ډېر معتبر تاجر خپل پیسې ورکړي دي بانک ته، خپل پیسې بیرته نه شي اخیستلی، او $40 میلیون یو نفر زمونږ د اتاق د رهبري غړي راته وویل چې زما $40 میلیون په فلاني بانک کې دی، او ما ته دا لیمیت ټاکلی چې $15,000 په میاشت ځینې واخله، او که چیرې دا حساب وکړو په 100 کاله کې باید دا خپل پیسې نشي اخیستلی او ایستلی د بانک څخه. باید د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژني. دوستان چې دا وایي ځوان ګرمۍ چې دا ځوان انګیزه نه لري، زه وایم چې ټول ځوانان انګیزه لري. وایي چې د طریقې نفع خود کس نیست، محتاج دلیل بی اثارای دهن معلوم باشد کور را. اوس کم لا کم 1 میلیون ځوانان زمونږ لیسانس او ماستر او ډاکټر دي. دوی عقل هم لري، دوی انګیزه هم لري، دوی په ډېر امید سره خپل سبقونه ترسره کړي دي. مخکې ما د حکومت سره په شورای عالي اقتصادي کې او په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې محترم ولسمشران ته دا عرض کول چې دا ستاسو لوی نیمګړتیا دغه دي چې د تعلیمي نظام د افغانستان د کار مارکیټ سره سمون نه خوري. د مثال په توګه موږ 100 ښوونځي لرو په افغانستان کې چې پولیټیکل ساينس سبق ورکوي، اما دا نلدوان یا وایرینګ کار موږ د پاکستان یا ایران څخه راوړو ګچ کار. په دې خاطر باندې په اول ګام کې حکومت باید د کلکولم یا نظام نصاب تعلیمی دی هیواد دی ملی ضرورتون پر بنسټ جوړ کی. اوس ډیر خلک تحصیلات لري، تعلیمات لري، ولی په هغه ساحاتو تعلیمات لري چې ورته تقاضا شتون نه لري دننه په هیواد کې. دا چې تاسو وایاست چې په انټرنیټ کې دوی څه وکړي، انټرنیټ خو یو لوی نړۍ ده، خو هلته هم همدا راکړه ورکړه ده. د مثال په توګه په افغانستان کې چیرې
حافظ صاحب مخکې لدې نه چې انټرنیټ موضوع ته تاسو ورشئ، اداره ته ځواب کړي، اوس چې حکومت باندې بندیزونه دي یا تاسو دغه د ملګري د مثال مو ورکړه چې دا پیسې له بانک نه شي ایستلی، په دغه سې ډول شرایطو کې نو ستاسو پان باندې ځوان کینی هیواد نه ووزي، کله هیواد ووزي، په نورو هیوادونو کې ورته څومره شرایط برابر دي چې هلته کار وکړي؟
نه، زه دا نه وایم، ځکه چې هیواد خپل ځوانانو ته ضرورت لري. لویه پانګه د هر هیواد د هغه انساني او بشري قوا ده، او دلته موږ ډېر باعثات ځوانان لرو. کله چې دوی ته یو زمینه برابرېږي په خارج کې او ساحت معنا ورته پیدا کیږي، دوی په نیویارک کې رقابت کوي، په جرمنی کې رقابت کوي، په یوروشیا کې، مسکو کې، په اوکراین کې، او په شرقی اروپا او په جرمنی کې دوی رقابت کولی شي. په دوبی کې، امارات متحده عرب کې ډېر زموږ سوداګران دي چې د عربانو په پرتله هم ښه کار کوي. نو دلته زمینه مساعد نه ده متاسفانه. دا چې ما ورته ویل اوس استاد څخه دا پوښتنه زه کوم چې تاسو وایئ چې دا موټروانی ونه کې یا مثلا ټکسی وانی ونه کې او پیسې چې راځي ورته یو تشبس هغه تشبس چې تاسو ورته وړاندیز کوي کم دی. خو دا خو باید دولت وایي چې په کوم ځای کې تشبسات مشبو دي، اول ته کاروبار راتلونکی نه لري، او که تاسو غواړئ چلته رقابت وکړئ د نورو ډوډۍ له خولې څخه اخلئ، په کوم ځای کې دا امکانات شته. دا د اقتصاد وزارت دنده ده او د تجارت او صنایع دنده ده چې یو متشبس ته دا مشوره ورکړي چې په کوم ځای کې امکانات د ودې شتون لري. او لکه تاسو فرمایل چې په موټر چلول او ډرایوري کول خو ټول خلک دا کار کوي، اوس ته خپل استهلاک د موټر دوی نشي ګټلای، د ننګرهار څخه چې دوی راځي کابل ته او بیرته ځي خپل مصرف نشي پوره کولای. نو هغه چې تاسو وایست کلی خبرې خو سمه ده چې ښه وکړئ، بد مه کوئ، انګیزه ولرئ، دا وکړئ، هغه وکړئ، اما هغه کار چې دوی وکړي ستاسو مشوره څه دي ستاسو دوستانو چې تاسو وایست چې دوی کم کار وکړي په مشخصه توګه، تاسو وایست چې په دغه ساحه کې کار ګټه نه کوي، په دغه ساحه کې کوي، ځکه چې په تیوریک لحاظ د اقتصاد پنځه وظیفه یوه دغه دي چې د هغه معمولي کتابونو تر څنګ د اکتشاف لپاره چې کشف وکړي چې دننه په افغانستان کې کوم فرصتونه شتون لري، او دا فرصتونه برسیره کې خپل شاګردان ته درس ورکړي، بیا وروسته په ټولنه کې دا مسله عام شي. نو زما عرض دغه دي چې زما درک دغه دي چې ما چې دا ټول څه مقایسه کړی، یو کتاب مې لیکلی و، نه پوهېږم تاسو لیدلی که نه، مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان او امکان یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، په دغه کې دا ټول هیوادونه مقایسه شوي دي چې په منطقه کې څه تیریږي، په پاکستان کې څه حال دی، په ایران کې څه حال دی، په هندوستان کې د سیمې لپاره څه سپورتونه موجود دي، په امریکا کې څه کېږي، په جرمنی کې څه کېږي، په جاپان کې څه کېږي، او په نور هیوادونو کې چې سوسیالیستي سیستم څخه کپیټالیستي سیستم ته راغلي دي هلته څه روان دي. نو په دې کې په ټولو کې دا برسیره شوي دي چې دا ټول هیوادونه خپل د ځوان نسل لپاره زمینه برابروي، هغوی لپاره په اول ګام کې لارښوونه کوي چې دا کارونه وکړي، دا ګټور دي، دا کارونه رقابت کیږي، او که دا رقابت تاسو پس پاتې کیږي بیا او ته مالی سپورت ورکوي، هغوی لپاره بس پنه ورکوي، یعنی وړیا پیسې اول ورکوي، بیا وروسته چې دوی کاروبار وچلیدل هغوی ته قرضې ورکوي، او هغوی بیا د کار ځای نور ځوانانو ته برابروي. اوس مهال اوس استاد وفرمایل چې یو نفر و یو لک افغانۍ درلودل، په سل ځوان کې یو نفر پیدا کیږي چې یو لک افغانۍ لري. اکثرا غریبانان د خپل د ماخام دودی لپاره حیران ناست دي. داسې خلک اوس په کابل کې شتون لري چې ماستری په جیب کې دي او کراچی ګرځي. نو که هغه یو لک افغانۍ درلودل د خلکو د ترکاري خو به یې خرڅول. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو خپل د ټولنې واقعیتونه باید په پام کې ونیسو. دلته هر عمر چې فقر زیات شي د دولت وظیفه زیاتی زکه چې یو علت د مشروعیت د دولتونه د فقر په مقابل کې مبارزه ده او د رفاه او سعادت لپاره او د اقتصادي ود لپاره ورداګل دي. نو اوس په خوا هم زمونږ حکومتونه اقتصادي کلنلارې نه درلودلې، اوس هم نشته دی. په هغه کې بیا نه د ځوان او نه د زول موقف معلوم نه دی چې څه کول پکار دي. نو په دې خاطر زما تمرکز په دغه دی چې باید اول حکومت خپل اقتصادي پالیسي ولري، په هغه کې د ځوانانو ځای او د تشبثاتو د پرمختګ مخصوص د سیمه یعنی کوچنی او متوسط تشبثاتو دی ودې لپاره دوی میکانیزمونه پیدا کی، یو معین عادلانه قرضی ورته باید برابر شي. د کم ځای څخه برابرېږي خدا خو هم افغانستان خو بالکل تش نه دی. دا 3.1 میلیارد افغانۍ د خصوصي سکتور پیسې هلته دننه په دغه بانکونو کې دي. کولی شي دا مرکزي بانک او سم مدیریت وکړي ویل چې دغه پیسې څخه 300 میلیون ډالر هغه ځوانانو لپاره چې سم پروپوزل لري، سم د کار لپاره اراده لري، قرضه ورکړ شي. هیڅ شی نشته دلته. نو په دې خاطر باندې د ځوانان ملامتول زما له نظره ظالمانه دی او مصفره نه دی.
مننه مننه حفیظ صاحب کور ودا. حکیمی صاحب تاسو ته راځو ک تاسو په پیل کې همدا پوښتنه راته ځواب کړی چې حفیظ صاحب هم مطرح کړه چې پوس مال کې تاسو وړاندیز ځوان ته څه چې دوی څه کاروبار وکړي. لکه حفیظ صاحب هم وویل چې حکومت مسؤلیت ډیر په دې برخه کې جوړیږي چې ځوانانو ته زمینه سازی وکړي ترڅو ځوان کار وکړي. مثال هم ورکړو د نور هیوادونو سره هم مقایسه کړو. ساسې پان باندې اوس مهال افغان ځوان څه وکړي؟
خبره دا ده چې د حفیظ صاحب په نظر د احترام او هغه یو څه پوښتنه وکړي زه به هغه پوښتنو ته لاندې ځواب ورکړم. اصلا زما هدف دلته دا نه دی چې سلو کې یو کس وي که دوه وي که درې، دا خو امکانات لري. دغه یو کس چې دغه امکانات لري د دې څومره هغه په اعظمي شکل د دې پیسو نه استفاده وکړه. صحیح ده فقر کچه غربت تقریبا ډېر لوړ دی. د جمهوریت په وخت کې 80% او اوس تقریبا 90% کوي چې نویونه هم د ځینو راپورونو په اساس لوړ دی. ستونزې شته، مشکلات شته. نو خبره دا ده چې دلته د حفیظ صاحب یو پوښتنه بل دا وکړه چې ستاسو وړاندیز څه دی. نو دلته ډیره کاروبارونه اول خدا دی چې متشبث باید وپیژنې چې څوک دی. دا هغه څوک دی مخ کې وویل چې دوی همیشه د نو شیانو د ایجاد په فکر کې، دوی خطر قبلی، دوی چې دی بازار پلاتی، دوی بازار تجسس کوي. هغه څه د خلک څه غواړي، اټیوي څه دي، دا یو باس دی. د دې ترڅنګ دا کار کومنګ وایو چې په سالم اقتصادي نظام یا په سیاسي نظام کې کیږي، دا صحیح ده. راځو دې ته چې مشخصا په اوس حالت کې چې دولت اقتصادي سیستم ترڅنګ زموږ سیاسي نظام هغه یو لړ مشکلات لري، ستونزې دي. ځوان باید په خپل څه وکړي؟ دا چې ټول کارونه موږ ایواز وي ایواز د بل په اوبو. زه حفیظ صاحب نه دا سوال وکړم چې د اقتصادي کړنلارو یادونه وکړه. د اقتصادي کړنلارې که ایواز تاسو وایئ چې زه د نظامونو طرفدارین کوم چې اوس دا ستونزې شته، دا شل کالو کې تاسو د اتاق تجارت یا د صنایعو رئیس وایي، تاسو کوم اقتصادي کړنلاره پیشنهاد کړه سرمایه‌دارانو لپاره؟ تاسو په شل کلونو کې په دې ونه توانیدئ چې د پاکستان سره د ترانزیت ستونزې حل کړئ. د اپټا چې تاسو قرارداد ورسره لرئ، دولت ورسره لرو، دو تاسو بار بار دوی په میلیونونو دا په میلیونونو ډالر کوي زموږ سوداګرو دوی د لاسه ورکړه. نو راځو دې ته چې ټول یو ډول دا چې زه خپله ځان ته کینم انګیزه ونه لرم، کاروبار نه کوم او د بل په ولو باندې یوازې دولت ته. دا صحیح ده چې دولت مجبور دی، ستونزې شته دی. ډېرې فابریکې، ډېرې د فابریکو مالکین دا اوس هم تاسو ورځې مخکې راپور نشر شو چې دوی وایي چې موږ ته برق په 40% کې موږ 8 ساعته برق لرو. پس موږ ډېرې کار کوونکي چې دي هغه بیکاره دي، ځکه موږ نشو کولی مثال په ډول چې تولید وکړو. موږ د همدې تولید نه عاید لاسته راوړو په ساده استرا باندې موږ هغوی ته مزدو معاش ورکړو، موږ هغوی ته امکانات برابر نو موږ نشو کولی. نو د برق دا یو غټه ستونزه ده. دا په شل کلو کې تیرو شل کلونو کې یوازې
کلن راته وایي، کلن راته وایي اوسني شرایطو ته په کتو باندې اوس کچرته موږ اوسنی شرایط تحلیل کو ورته وګورو، افغان ځوان ته د نن د افغانستان څومره د کار زمينه برابر ده او کوم کارونه دي چې کولای شي ده لنډ راته وایي.
مو بخښئ زه دغه باس چې دی ایوازي دغه نه ده، دا ډیر غټ او پیچلې باس چې تاسو راوړې دي او دا په ایوازي په یو سوال باندې یا په نیم سوال باندې دا به ډیر لوی باس دی. د اقتصاد لري هازه، د تیوري لري هازه، دا یو غټ باس دی او موږ عملی برخه تم راځو من با دی باندې کار کو. نو خبره دا ده چې په اوس وخت کې د کار شرایط برابر نه دي، امکانات برابر نه دي، د کار زمينه حتی تنظیمی سیستمونه اوس شروع شوي دي. په تیر شل کلونو کې چې څوک په دولت کې و ډیره خلک پیژنم چې هغه اوس دندې نه لري، هغه په کور دي. نو دغه ستونزه ده، دا مشکلات دي. په اوس وخت کې شرایط آماده نه دي، خو هغه څوک چې هغه خپلې پیسې ولري هغه کولی شي چې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي.
هغه وړوکی کاروبار به ساسي پان باندې څه وي
لنډ
راته وایي چې وخت کم دی.
د مثال د خبرې ده وویل دا بده نه ده چې زموږ یو ځوان متاسفانه مخکې ډېری محصلي شاګردان د حافظي صاحب یادونه وکړه چې زمنګ نجار چې دی هغه د پاکستان نه راولو، زمنګ رګمال د پاکستان نه، زمنګ ګلکار د پاکستان نه، موږ د کسان نه لرو. څوک د کسان تربیه کوي؟ دولت. دولت په تیرو شل کلونو کې دې کار ته څه کړي؟ اولا د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ خلکو ته انګیزه ورکړو. خلک باید د دې په ګټو باندې پوه چې دې څه ګټې لري. حتی که زه تاسو ته یو ساده مثال درکړم، نئی په ټولو نه کې د خلکو هغه څه دغه په اقتصاد کې ونډه څه ده، د غرور څه دی؟ وایي زموږ په ټولو نه کې دکان گلی پران یو بل وړوکی کاروبار د مثال په ډول فرصتونه شته دي چې دولتونه د دولت ترڅنګ چې موږ ټول مسؤلیت په خلکو ور باندې باید خپل هم استفاده کار وکړو. دا د دولت د مزیمه د شرایط برابر نه دي، اوس باید آماده کړو. خو موږ هم باید لاس تر ځنې کینو.
مننه کور ودان حکیمی صاحب ژوندی اوسې. د خبرونې وخت کم پاتې ده. اغلی ستانګزی تاسو ته راځم، ساسي روستي خبرې اورم. میرمنو ته مو چې اوس مال په افغانستان کې ور باندې بندیزونه وضع شوې دي، توصیه مو څه ده چې خپل کار ته ادامه ورکړي او کنه؟
مننه. د ښځو وضعیت اوس په افغانستان کې څېړو بس پې کوو، واقعا د زغم وړ نه ده. ښځه یعنی اوس که ووایو چې هېڅ په افغانستان کې وجود نه لري په داسې وضعیت کې دي ښځې، نو تاسف سره باید ووایم چې ښځې بیا هم خپل همت له لاسه ورنه کړي. هغه خپل څه لږ امکانات هم چې لاس کې لري هغه باید په کار واچوي، بدیل ورته ولټوي که یو کار بندیږي. یوازینۍ لاره چې پاته ده همدغه ده چې ښځه یو څه تولید تجارت لاره ده، چې ښځه باید یو څه تولیدات ولري، کور کې یا خیاطي وکړي یا یو څه خوراکي شیان تولید کړي او بازارونو کې خرڅ کړي. نو ښځه همدغه کارونه پاتې په افغانستان کې. نو ښځو ته د ما وینا هم دا ده، د ما پیغام هم دا ده چې ښځه باید خپل همت له لاسه ورنه کړي. د ښځو ته باید دغه باندې باید بحثونه اوسي، نړیوال باید په دې باندې فکر وکړي او د ته لاره پیدا کړي. د حاکم حکومت سره باید خبرې وسي، بحث ورباندې وسي، تر څو ښځه وکولی سي بیا هم په ټولنه کې فعال حضور ولري او یو څه لاسته راوړنه ولري.
کور ودان اقلستان اگزه مندن جنده یوسی چه تردیده ممو ما سر عملتیا وکره. لطاسو چلور وارو قدر منو خغلی وحیدولا امینی طولنیز فعال و هم درنگ درنگر هر پهانتون ده اقتصاد پانزی و استاد سردار نعیم حکیمی ده اقتصادی چار و کارپو از رخ شافیزی او هم درنگ در طولنیزی و مدنی فعال رابیستان اگزه نچه پاتیر حکمت که پالوگر ولایت که د مرستيال د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیزو چارو مرستيال و. د تاسو ټولو قدر منو، نړۍ مننه. له تاسو اوریدونکو لیدونکو هم مننه. چې
خوبونه مرور دي، شوګرونه ستړي شوي. خوبونه مرور دي، شوګرونه ستړي شوي. زخمونه جوړ نه ستړی شوی زخمونه می جوړ نه دی فریادونه ستړی شوی دابے گڑ بند گاڑا چنگنی ہوخیار نہیں زما پلاس و پھو کے زنجور سڑی مرک پسخ پلا رو دی منزل پلوری زمان